په افغانستان کې د امریکا د روانې جګړې 6000 ورځې نن پوره شوې. په همدې اړه په دې نیم ساعته خبري مجله کې راپور خپرو. السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نن د شنبه ده، د کاب یهود 28 د مارچ 12. د تخار ولایت چارواکي وایي چې غیر مسؤول وسلول کسان د پولیسو په لسګونه موټر له ځان سره ګرځوي. د افغانستان د رزمي لوبو ملي لوبغاړي عبدالسمی فیضی د هند سوپر فایټ لیګ فاینل لوبې ته لاره پیدا کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره پرون اسلام آباد ته ورسید. په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه نن 6000 ورځې ته ورسېده. د دفاع وزارت ویاند وایي چې که په 2014 کال کې بهرني سرتیری له ارزونې پرته له افغانستان څخه نه وای وتلی او پاکستان هم د جګړې تر شا لاس نه درلودلی، دا جګړه به دومره نه وه اوږده سوې. تفصیل په څو شیبو کې اوري. د تخار ولایت چارواکي وایي چې غیر مسؤوله وسلول کسان د پولیسو لسګونه رینجر موټر له ځان سره ګرځوي او شخصي ګټه ورڅخه اخلي. د والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کورنیو چارو وزارت له دې موضوع خبر دی، خو د دې بې ځایه استفادو د مخنیوي لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. ځینې کسان چې پکې تقاعد شوي جنرالان، مخور او جهادي قمندانان شامل دي، له دغو موټرو استفاده کوي. څو وارې په دې اړه د تخار ولایت پولیسو تصمیم نیولی، خو کومه مثبته نتیجه یې نه ده ورکړې. که څه هم ښاغلي تیمور د دغو موټرو دقیق شمیر یاد نه کړ، خو ویل کیږي چې دا مهال څه باندې 1.5 رینجر موټر په تخار کې له غیر مسؤوله وسلولو کسانو سره دي. د افغانستان د رزمي لوبو ملي لوبغاړي عبدالسمی فیضی د هند سوپر فایټ لیګ فاینل لوبې ته لاره پیدا کړه. سمی فیضی پرون شپه په ممبئی کې د اس اف ال سازمان په لوبو کې خپل هندی سیال رویندرا بلهارا د سبمیشن په تخنیک مات کړ. سمی او بلهارا دواړو په 70 کیلوګرام وزنی کټګوري کې لوبه کوله. تر دې مخکې یوه بل افغان لوبغاړی عبدالعظیم بدخشی هم وړمه ورځ په همدې لیګ کې جرمني لوبغاړی ناک آوټ کړ او فاینل ته لاره پیدا کړه. دغو دوو افغان لوبغاړو د څلورو لوبو په ګټلو د اس اف ال فاینل ته لار پیدا کړې چې په لنډ وخت کې به په هند کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې له ظریف سره د سیاسي او تجارتي چارواکو یو هیئت هم ملګری دی. په پام کې د ظریف د خپل دغه درې ورځني سفر په لړ کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین، صدر اعظم شاهد خاقان عباسي، د بهرنیو چارو او کورنیو چارو له وزیرانو، د پارلمان له مشر او د پوځ له لوی درستی سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل وویل دغه هیواد ته د جواد ظریف سفر د هغو دوه اړخیزو سیاسي سلامشورو برخه ده چې د دواړو لوریو ترمنځ سوي دي. پاکستان او ایران په خپلو کې نږدې اړیکې لري، خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه وخت کړکیچ راغی چې پاکستان وویل د تهران سرسخت رقیب هیواد سعودي عربستان ته مشروط پوځیان لیږي چې د هغه هیواد ځواکونه ورزي او سلامشوره ورکړي. سعودي عربستان په یمن کې له حوثي یاغیانو سره چې ایران ملاتړ کوي په پوځي مبارزه بوخت دی. ایران وایي یو ایرانی الاصله بریتانوی د جاسوسۍ په تور په 6 کاله بند محکوم کړی دی. د ایران د قضایه قوې دولتي خبري اژانس میزان پرون راپور ورکړی چې د تهران څارنوال عباس جعفری دولت آبادی د انګلستان د استخباراتي ادارې یو ایجنټ ته د 6 کلن بند د سزا یادونه کړې ده. د دغه کس د بشپړو هویت او د دې قضیې د نورو جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي، خو اژانس د څارنوال وینا راخیستې چې ویلي دي دغه ایرانی الاصل بریتانوی د یو خصوصي بانک په ارتباط هم دوسیه لري چې څېړنه یې روانه ده. په دې اړه هم نور جزئیات نه دي وړاندې سوي. دا په اصل کې د چې لږ تر لږه دوه ایرانی الاصل بریتانویان په ایران کې بندیان دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي د دوی قطعاتو هغه تروریستان له پښو غورځولی چې جنوب لویدیز شهر ساراتوف ته نږدې د یوې حملې پلان درلود. دغه اداره وایي نامعلوم شمېر جنایتکاران یې وژلي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پرون وویل په ساراتوف سیمه کې تر څېړنې او تلاشۍ وروسته دغه ادارې د یوې خفیه تروریستي شبکې د غړو پلان سوې حمله شنډه کړې ده. د دې ادارې په خبرو دغه جنایتکارانو چې په یو موټر کې سپاره وه پر امنیتي ساتونکو ډزې پیل کړې، خو په وسلوله شخړه کې دوی په مرګونی ډول ټپیان سول. په اعلامیه کې د تلفاتو د شمیر په اړه معلومات نه دي ورکول سوي، خو د دې ادارې لخوا په یوه خپره سوې ویډیو کې یو موټر ته څیرمه چې شیشې یې ماتې سوي ظاهرا د دوو نارینهو مړې ښکاري. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې په پام کې ده راتلونکې یکشنبه په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات وسي. د کوردانو ځینې پلوي کسانو د جرمني په یوه هوایي ډګر کې د ترکیې د حکومت له پلویانو او جرمني پولیسو سره نښته وکړه. په دې اخو ډب کې څو کسان ټپیان سوي. تاوتریخوالي پرون وروسته له هغې پیل سو چې د سوریې په افرین کې د ترکیې پوځیانو د عملیاتو مخالف کوردان د ترکیې د حکومت له پلویانو سره مخامخ سول. پولیسو د هوایي ډګر د نظم راوستلو لپاره له اوښکو بهوونکو ګازو استفاده وکړه. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واورېدل. په خبری راپورونو کې اورئ چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې 6000 ورځې پوره سوې. افغان مقامات د دې جګړې د غزیدو علت څه ګڼي؟
اوباما درنو وروس عمل نه کړم، وځه خو در دې دنیا دي چې وځي منطقه را د نظر بیګران ونه اعلان کړم، ما فوټره نه کښم.
په ورزګان کې داسې شکایتونه سوي چې د بیا رغونې په پروژو کې درغلي سوي.
دغه انجینر او قراردادی چې دغه پروژه قرارداد کړی ده، دا یو جوړامت سره کې توافق سره کې انجینر ته پیسې ورکوي تر څو په ټیټ کیفیت باندې دا پروژه جوړ کړي.
بهرني مسایل هم څیړو. اوري چې د هغې ترکیې الوتکې یولس سورلي وژل سوي چې پرون د ایران په کورد ښار کې نسکوره سوه. د ژوند په رنګونو کې له داسې ښځې سره خبرې سوي چې ځان نیکمرغه ګڼي.
ما خپل اولادونه په داسې رویه را لوی کړي دي چې باید دوی زما سره کومک وکړي. زه یوه ښځه نسم کولی چې ټول کارونه وکړم.
تر اونیم بجو نور مسایل هم څیړو. تاسې ازادي راډیو ته واړ یاست. نن په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روانې جګړې 6000 ورځې پوره سوې. د افغانستان دفاع وزارت د دې جګړې د غزېدو یو علت دا ګڼي چې د دې جګړې له سمې ارزونې پرته په 2014 میلادي کال کې اکثریت بهرني پوځیان له افغانستان څخه ووتل. د دغه وزارت ویاند وایي که په روانه جګړه کې پاکستان د ځینو افراطي ډلو ملاتړ نه کولی، افغانستان به د دومره اوږدې جګړې ډګر نه و. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
نن دوشنبه د مارچ 12مه په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې 6000 ورځې ووتې. امریکا د 2000 لومړي کال د اکتوبر په 8مه د طالبانو د واکمنۍ د رنګولو او د القاعده شبکې د ماتولو لپاره په افغانستان بریدونه پیل کړل. امریکایي لیکوال او مبصر جورج ویل پرون په یو مقاله کې چې ګڼو غربي مطبوعاتو چاپ کړی ده دا مسأله یاده کړه. هغه انتقاد کړی دی چې د شاوخوا 1 ټریلیون ډالر په لګښت او د 2300 امریکایي پوځیانو په وژل کېدو سربیره دا جګړه لا هم روانه ده. خود افغانستان دفاع وزارت د باراک اوباما په مشرۍ د امریکا په خوانه اداره ګرامه بولی چې په 2014 کال کې د افغانستان وضعیت تل پام پرته لدی هیواد د خپل سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه چې د کار مخالفینو ته د جنگ د دوام جرأت ورکړ. د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته پاسنې خبرو وکړه او پاکستان هم د جګړې د غزیدو یو اصلي لامل یاد کړ.
اوباما درمو وروس عمل نکردم او وزارت تحلیل نکردم.
اوباما په مغه وخت کې سم عمل و نکړ، وضعیت سم و ارزاو لدی پرته چې د سیمه وضعیت په پام کې ونیسي اعلان وکړ چې خپل پوځیان باسي. خوشبختانه اوس وضعیت بدل شوی. نړیوال ټولنې او امریکا دا درکړي چې ستونزه په پاکستان کې ده. تر هغه چې په سیمه کې دا ستونزه حل نه وي، دوی به د افغانستان ملګری او افغانستان تر څنګ بوي. له همدې امله د افغانستان جګړه وګد شو کنه وختي به پای ته رسیدلی وای. که هم امریکا پاکستان تورن کړي چې د دوی لمرسو سره سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې دوکه کړي، خو پاکستانی چارواکو دا ورن رد کړي او ویلي دي چې هیواد په خپل د تروریزم قرباني ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف تیرونی په یو مرکه کې ویلي چې هیواد ډیره قرباني ورکړي او تروریزم ختم کړي او امریکا د خبرو پر ځای په افغانستان کې د تروریزم لمنځوړلو ته پام زیات کړي. ځینې افغان کارپوهان به د افغانستان په جګړه کې د پاکستان لاس لرل او د امریکا د پخواني ادارې لخوا لسنجش لري د عسکرو ایستل د جګړې د دوام عمده عوامل یادوي. لندن میشتي افغان کارپوه ولی آریال ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان جګړې د عم ځینی عمده عوامل دا یاد کړل.
مشکل طالبان در ابتدا اینو جدی نگرفتم.
امریکا فکر کاوه چې طالبان لمنځه لاړل. کوم جدیت چې امریکا د القاعده او نور نړیواله تروریستي ډلو په وړاندې درلود، د طالبانو په وړاندې نه درلود. پاکستان ډیره زیاته غلطه استفاده وکړه. پاکستان د ښه او بد طالب او د طالبانو او القاعده ترمنځ توپیر وکړ او دې مسلې ته لویدیځوالو جدان پامونه کړ. بل ستونزه د ښاغلي اوباما لخوا له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د ایستلو د مهالویش اعلان و چې دې کار طالبانو او پاکستانیانو ته شین څراغ ورکړ. نو دا هغه موارد چې په دې شپاړو سکلونو کې متاسفانه امریکا جدي پام ورته ونه کړ.
بران این موارد است که در 16 سال گذشته متاسفانه امریکایی ها جدی نگرفتن.
د سینیور رپورټونو په اساس د 2000 لومړی کال پیل د افغانستان په جګړه کې د وژل شویو افغان ملکیانو پوزیانو او مخالفینو شمیر تر 100,000 اوړي. خو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه یوازې له 2009 کال راهیسې د وژل شویو افغان ملکیانو شمیر ثبتوي. د یو نامه په تازه رپورټ کې چې د 2013 کال په فبروري کې خبر کړ، له 2009 کال راهیسې څه باندې 28,000 ملکیان وژل شوی دي. یوازې 3,438 ملکیان په 2013 کال کې وژل شوی او 2013 کال هم چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پکې شپاړس نیم کاله نشوه، لا هم د جګړې شاهد دی او خونړی ښودل شوی دی.
مومر دل چنن په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روانې جګړې شپږ زره ورځې پوره شوې. دغه جګړه لا هم روانه ده چې د خلکو پر ژوند یې تاثیر کړی دی. په داسې حال کې چې ځینې جنوب لویدیځ ولایتونه له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، دفاع وزارت وایي په دغو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې دوی پوځي عملیات پیل کړي دي. خو د فراه او هلمند ولایتونو ځینې استازي وایي که چیرې د دغو ولایتونو امنیت ته پام ونه سي، راتلونکي پسرلی به خطرناک وي. واصل وصال راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت د فراه او هلمند په ګډون په یو شمېر جنوب لویدیځو ولایتونو کې د امنیتي ګواښونو د اندېښنو په غبرګون کې وایي چې د دغو ولایتونو په شمول هم د اوس په لسو ولایتونو کې 14 تاروزي عملیات روان دي. د دغو وزارت وین دولت وزیري د یک شنبه پورس آزاد رادیو ته ویل چې په فراه کې هوایي کمانډو ځواکونو وسلوال مخالفین ځپلې دي. ښاغلي وزیري دغه شنو ویل چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن نه دي. د وای موږ د دښمن خوځښتونه تاییدو خو هغوی ته درانه تلفات اوښتي. یوازې په فراه ولایت کې 14 هوایي عملیات ترسره شوي دي او موږ د نوموړي ولایت امنیت ته متوجه یو. د هلمند په اړه موږ هیڅ تشویش نه لرو. د میوند 215 نمبر قرودو سکل په ښه حالت کې دی او ښې لستراوړنې لري. د په داسې حال کې ده چې په فراه او هلمند کې په دې وروستیو کې نامنې زیاتې شوي او تازه په راپورونو کې ویل شوي چې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په یوه حمله کې شپږ سرتیري وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي له څو میاشتو راهیسې د اندېښنه لري چې د دغه ولایت مرکز د طالبانو په لاس سقوط نه شي. د فراه پخواني والی محمد عارف شاه جهان هم په نوموړي ولایت کې د نامنیو د پراخېدو له امله استعفا وکړه. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور د دغه ولایت امنیتي ځواکونه په فساد د وسلو مهمات او دغه شان د ترانسپورټي وسلو د تیلو په پلور تورنوي. په ورته وخت کې د افغانستان په مشان جرګه کې د دغه ولایت استازي محمد سرور عثماني وایي چې طالبان د فراه ښار 15 کیلومتر ته را رسیدلی دي. دی وایي جنگ روان دی. طالبان له هلمند نورو سیمو دلته راغلي. د فراه په 15 کیلومتر کې یو پوسټه نیولې او خلک له دې عمله سخت اندېښنه کوي. په ورته وخت کې د هلمند ولایت شورا رئیس عطاالله افغان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې پراخ امنیتي ګواښونه موجود دي او وسلوال مخالفین په 15 ولسوالیو کنټرول لري.
په ټول هلمند ولایت کې تعدادات امنیتي ډیر دي. د هلمند ولایت د جرلوس ولسوالیو د جملې څخه دیشو، خانشین، باغران، موساکلا، نوزاد دا د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې نه دي لاندې، یعنی د طالبانو په لاس کې.
نو موړ وای ډېر کورن ورن شوی او د خلکو لاسرسي روغتي او تعلیمي خدماتو ته کم ده. خغل افغان په هلمند ولایت کې د ځواکونو د زیاتېدو او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پراخ عملیاتو غوښتنه کوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
توکو
شام به پوراس شهادت واسو او مو غوښتل چې دا هم نفزات کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې وبینئ. azadiradio.com
اوس به رضوان مراد راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
بوسټن هیرالد خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی یا د افغانستان د جګړې لپاره معقولې لارې جوړې شي یا دا جنگ پای ته ورسوي. بوسټن هیرالد لیکي نن دوشنبه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د تاریخ د تر ټولو اوږدې روانه جګړې شپږ زره ورځې پوره کیږي. خبرونه وایي د متحده ایالاتو لپاره د افغانستان روانه جګړه په دوهمه نړیواله جګړه کې د امریکا د ښکیلتیا د مودې څلور برابره ده. دا مطلب لیکونکي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د اوسنیو او پخوانیو لوړدوه مقاماتو ځینې څرګندونې نقل کړې دي. خبرونه د امریکا د 2002 کال د وخت د دفاع د وزیر ډونالډ ترامپسفیلډ د هغه مهال خبره نقل کړې ده چې ویلي وو په افغانستان کې جګړه ختمه شوه. بوسټن هیرالډ د همدې خبرې په اړه په باګرام اډه کې د متحده ایالاتو د اوسني مرستیال ولسمشر مایک پینس د 2012 کال د ډسمبر میاشت دا جمله نقل کړې ده چې وی ویل د باور لري چې د تیر هر وخت په مقایسه اوس کامیابی نږدې ده. خبرونه په دې مطلب کې لیکي چې متحده ایالات افغانستان ته له داسې ماموریت سره لاړ چې د افغانستان په گاونډ کې اتحادی پاکستان ورسره مخالف و. پاکستان چې د بوسټن هیرالډ په وینا د امریکا د مرکزی استخباراتو پخوانی افسر سټیف کال د لیکنې پر اساس پوځي استخبارات له طالبانو ملاتړ کوي. د استرالیا ناین نیوز خپرونه بیا په افغانستان کې د استرالیا د ولس کلن پوځي ماموریت په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ناین نیوز لیکي استرالیایي ځواکونه ولس کله وړاندې د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې په افغانستان کې ځای پر ځای شول او ښایي د استرالیا زیات وګړي په دې خبر نه وي چې لا هم زموږ 300 سرتیری په افغانستان کې دي. دا سرتیری د افغانستان په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای دي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د ناټو تړون د غوڅ ملاتړ د روزنیز ماموریت تر قومندې لاندې مهم رول لوبوي. دا استرالیایي خبرونه لیکي د هیواد سړي او ښځې په داسې وخت کې په افغانستان کې پوځي خدمت کوي او په مځکنۍ او هوایي چارو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي چې دا هیواد لا هم د پوهنې، روغتیا، خوراکي موادو د کمښت او د فقر له ستونزو سره مخامخ دی.
د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالیو اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې پرمختیایي پروژې په ټیټ کیفیت جوړیږي او اداري فساد پکې کیږي. د اورزګان ولایتي چارواکي وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په پرمختیایي پروژو کې فساد وکړي. شریف الله شرافت له اورزګان څخه نور جزئیات وړاندې کوي.
مدني فعال فضل احمد بشرمل ازادي راډیو ته ویل چې د غلطه په پرمختیایي پروژو کې پراخ فساد شتون لري او په سم ډول خلکو ته نه وړاندې کیږي او مسولین یوازې تر سترګو نیموي.
دوی دغه پروژو لپاره هلته انجینر ګمارل کیږي تر څو هغه کیفیت یې وارزي او هر ورځ دغه څخه لیدنه وکړي. دغه انجینر او قراردادي چې دغه پروژه قرارداد کړی ده دا یو جوړامت سره کې توافق سره کې انجینر ته پیسې ورکړي تر څو په ټیټ کیفیت باندې د پروژه جوړ کړي. کلیوال بیچارهګان دغه څخه پوهیږي نه هغه پروژه چې د لس کال لپاره کار کوي هغه بیا یو کال هم کار نسی کولای.
لدی سره خلک هم ورته څرګندونی لري او وای کچری دولت خلکو ته خدمات وړاندې کوي نو باید په ښه کیفیت وړاندې کړي.
زه جراوت ولسوالیم کار وکي ساده ماشي خپل پیسې جوبته واچي دیوال یو کال نه دوامونه کی چې ما ساده وبراسي برته دیوال ونړي.
سیل راسی موږ کښنه سره یو وسو مګر چارڅه کیږي وناري وبغاري وکړو چې هم ژغ نه دی ورودلی او نن منیا کچا یو دیواله ته وللی کې وې پر دې طریقې او چې هغه دغه سیل مخته و چې بل سیل از بیرته پښې ونه لري هغه وبویس.
په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي ادارې مسولین وای هغه څوک به عدلی او قضایي اورګانونو ته معرفي کړي کوم څوک چې فساد کوي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسد الله سید ازادي راډیو ته داسې وایي
کوم قرارداد چې سوي قرارداد کې چې کوم شرایط وضع سوي د شرایطو مطابق باید عمل وسی کچېره د شرایطو سره موافقت ونه لري اتمن به موږ دا کار کوو چې خلک به مزرن والی تسپارو او قانوني اجرات پر سر کړي.
شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د هغې ترکی الوتکې ټوله یولس سورلی وژل سوې چې پرون د ایران په کورد ښار کې نسکور سوه. د الوتکه له شارجې څخه استنبول ته روانه وه. الوتکه د بساران په نوم د یوې ترکۍ شتمنې کورنۍ پورې مربوط وه چې په وژل سوو کې د دې کورنۍ یوه غړې مینا بساران هم شامله ده. سفی الله ستانکزی تفصیل وړاندې کوي.
یوا ترکیه الوتکه په ایران کې لویدلې او ټوله یو لسورلې وژل شوې ده. د الوتکه له متحده عربی اماراتو ترکیه ته روانه وه. د ترکیه د سر صلیب د کمیټې مسؤول په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې د الوتکې اته مسافر او درې عمله وژل شوي. کریم کینک ویلي په وژل شویو کې د حسین بساران شتمنې کورنۍ یو غړی هم شامله ده. د ترکیه د ترانسپورت وزارت هم ویلي چې الوتکه د بساران کورنۍ وه او اته مسافر او درې عمله یې درلودل. په وژل شویو کې د حسین بساران لور اته وشت کلنه مینا بساران هم شامله ده. تموه هغه راتلونکې میاشت واده وکړي. بساران پانګوال د توریزم، مالی چارو، ودانیزو چارو او انرژي په برخه کې کار کوي او د رمادا لوکس هوټل او رمادا پلازا یې خپله ده. ډي ایچ ای ترکی خبری اژانس ویلي چې مینا له خپلو وو خورلڼو سره دوبۍ او شارجې ته په چکر تللې وه چې استانبول ته په لار دا پیښه پرې وشوه. د ایران د بیړنیو چارو د ادارې ویاند مجتبی خالدي ویلي د الوتکه پرون یکشنبه له شارجې استانبول ته روانه وه چې په کورد ښار کې د دی هوا په خاطر لغره سره ولګیده او وری واخیست. کورد ښار د تهران سویل ته په 301 کیلومتر کې پروت دی. خالدی ویلی الوتکه سوځیدله او ټوټې لورې ښکاری دي. د ایران د بیړنیو حالاتو د اداري ویاند دا هم ویلی چې د ژغورنې ډله د الوتکې د سقوط سیمې ته د رسیدو په لټه کې ده، خو سیمه غرنۍ ده او سختې لارې ورغلې دي. په یو میاشت کې دا په ایران کې د الوتکې د لویدو دویمه مرګونی پیښه ده. تر دې مخکې د فبروري په 13مه د اسمان شرکت یو الوتکه تهران یا سوچ ته روانه وه چې له دنا غرونو سره ولګېده او ټول شپږ شپېته سورلۍ ووژل شوه.
نن دوشنبه د ورځنیو راپورونو، مرکو، نورو په زړه پورو مطالبو او تحلیلونو ترڅنګ دغه اونیز پروګرامونه هم له ازادي راډیو اورېدلی سئ. د 2 بجو په خپرونه کې هره دوشنبه د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه خپریږي. د 10 بجو د خپرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د 12 بجو خپرونه مو په یو سټوډیو یو ساعته خپرونه ده چې د زهرو کاروان پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. د 2 بجو خپرونه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د 4 بجو په خپرونه کې د راپورونو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه ډرامه خپریږي. د 6 بجو خپرونه مو نیم ساعته خبری مجله ده. د جنوبی کوریا چارواکي ویل له شمالي کوریا سره د تماسونو په دوام غواړي د چین، جاپان او روسیې د حکومتونو له چارواکو سره هم خبري وکړي. د بدسل کې د چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دې هېواد د اټومي پروګرام د ختمولو لپاره د یو تړون په اړه خبرو ته چمتووالی ښوولې دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د جنوبی کوریا دوه جګپوړي چارواکي چې 13 اونۍ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل، په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې یو چین او بل جاپان ته ولاړ شي. د جنوبی کوریا د جمهوري ریاست ویان په یو ټکست مسیج کې خبر ورکړ چې د ملي امنیت د ادارې مشر چونګ یوی یونګ به سبا دوشنبه د چین له ولسمشر شي جین پینګ او د دې هېواد د استخباراتي ادارې مشر سو هون به د ملي امنیت له مرستیال سره یو ځای د سه شنبه په ورځ د جاپان له صدر اعظم شینزو ایبه سره وګوري. د جنوبی کوریا چارواکي به پیونګ یانګ ته د خپل وروستي سفر او خبرو په اړه د چین او جاپان له مشرانو سره بحث وکړي او د ملي امنیت ادارې مشر به د پیکینګ له سفر وروسته مسکو ته ولاړ شي، خو د دې سفر نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. د جنوبی کوریا همدا دوه چارواکي د یکشنبه په ورځ امریکا څخه خپل هیواد ته ستانه شول. د چارواکو د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون پیغام د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ورساوه. کیم په دې پیغام کې له ښاغلي ترامپ سره کتنې او د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه له هغه سره خبرو ته تیاری ښودلې وه. ښاغلي ترامپ وویل چې له کیم سره کتنې ته چمتو دی. تمه ده چې دواړه مشران به د مې میاشتې په وروستیو کې سره وګوري، خو د دې کتنې دقیق وخت او ځای تر اوسه نه دی معلوم. د جنوبی کوریا د جمهوري ریاست د مانی ابي کور یو چارواکي د یکشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې له شمالي کوریا سره د دې هیواد پر پوله پروت کلی پان مون جوم د امریکا او شمالي کوریا د سرمشريز لپاره خورا مناسب نومند دی. د دې مقام په وینا د امریکا او شمالي کوریا له سرمشريز مخکې خای د اپریل د میاشتې په وروستیو کې د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای ان هم په همدې کلی کې د شمالي کوریا له مشر سره وګوري، چې دا به په 13 کلونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړی کتنه وي. د امریکا او شمالي کوریا د سرمشريز د احتمالي موقعیت په اړه پرسنیو کې د سویس، سویدن او د جنوبی کوریا د اړوند ټاپو جیجو نمونه هم اخیستل کیږي. سیول وای د امریکا او شمالي کوریا چارواکي به په مستقیم ډول یو بل سره خبري وکړي، خو جنوبي کوریا به له دواړو خواو سره سلا مشورې کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي په
چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. نن په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې شپږ زره ورځې پوره شوې. د تخار ولایت چارواکي وایي چې غیر مسؤول وسلوال کسان د پولیسو لسګونه رینجر موټر له ځان سره لري او شخصي استفاده ورڅخه کوي. د رزمي لوبو ملي لوبغاړي عبدالسمی فیضی د هند سوپر فایټ لیګ پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره پرون اسلام آباد ته ورسید. ایرانی چارواکي وایي یو ایرانی الاصله بریتانوی د جاسوسي په تور پشپش کله بند محکوم کړی دی. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي چې د دوی قطعاتو هغه تروریستان له پښو غورځولي چې جنوب لویدیز ښار سراتوف ته نږدې د یوې حملې پلان درلود. د کردانو ځینې پلوي کسانو د جرمني په یوه هوایي ډګر کې د ترکیې د حکومت له پلویانو او جرمني پولیسو سره نښته وکړه. په دې نښته کې څو کسان ټپیان شوي دي. د اوبر په نوم ترانسپورتي شرکت داسې بروړونکي موټرونه هم جوړ کړي او بازار ته وړاندې کړي چې له چلوونکو پرته چلیږي. اسمت سروان تفصیل لري.
د اوبر اوتوماتیا به چلوونکي لارې بلاخره راووته. اوبر کمپنۍ د امریکا په اریزونا ایالت کې د ترانسپورت لپاره نوې اپلیکیشن فعال کړی دی. دا اپلیکیشن د اوتوماتیا به چلوونکو لاریو لپاره دی او له هغو سره د پیټو په بارولو کې مرسته کوي. د ټلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې د اوبر اوتومات لارۍ په وروستیو میاشتو کې د اریزونا ایالت په واټونو کې د بار په وړلو راوړلو بوختې شوي دي. اوبر کمپنۍ وایي چې له لارۍ سره به یو تن د آپریټر په توګه ملګری وي. خلک د اوبر فرایټ په نوم له اپلیکیشن څخه په استفادې د دې لاریو سپارښتنه کولی شي. حاضر دمه یو تن د آپریټر په نوم په دغو لاریو کې سپور وي چې په اضطراري حالاتو کې لارۍ وچلوي. خو اوبر وایي چې په لنډ راتلونکي وخت کې به چاته له اړتیا پرته دا لارۍ بار وړلی او راوړلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې در دې چې ستر پروګ راسي او دویمه سهارنۍ خبري مجله وړاندې کړي، د ژوند رنگونه سره اورو.
د ژوند رنگونه.
تاسو مو خپل نوم راته وایست؟
زما نوم سپوږمۍ اتاری.
تاسو څه کار کوئ؟ کور مېرمنه یې بیرون استه یې څنګه ده؟
نه بیرون د کور یم، کار وظیفه لرم، د دولت کارمنده یم.
بیا څنګه تنظیموئ؟ مثلا تاسو په کور کې هم شاید مسؤلیت ولرئ که نه؟ هغه مېرمنه چې بیرون کار کوي، مثلا د کور هم ځینې مسؤلیت نور په غاړه یې، څنګه د کور کارونه او دفتر کارونه سره تنظیموئ؟
خپل کار مو منظمه سره ویشلی دی چې باید کم کار په کم وخت کې وسي، اولادو ته څه وخت ورسېږو، څه وخت یې تنظیم کوو، د کور کارونه څنګه. نو په هغه اساس باندې موږ یو جدول ورته جوړ کړی چې دغه کار باید څه وخت وکړو.
او تاسو کور کې مثلا اولادونه مو نور هغه د کور سره نارینه چې مودي تاسو سره مرسته کوي که دوی وایي چې نه دا تاسو کار ټول باید تاسو وکړئ؟
نه، خو داسې دی چې ما خپل اولادونه په داسې رویه را لوی کړي دي چې باید دوی زما سره کومک وکړي. زه یوه ښځه نه سم کولی چې ټول کارونه وکړم. زما اولادونه زما خاوند زما سره کومک کوي په درنو کارو کې. فرضاً د کور درانه کارونه یې د یوې کوټې سشان وړو بلې کوټې ته یا الماریانې دي، دغه کارونه زه نه کوم، هغه دی کوي. ولې چې د هغو زور ته رسېږي.
او تاسو په نظر دغه خبره څومره مهمه ده چې د میندې باید اولادونه داسې وروزي ولو که لکانه مو اوسي، که نن چې داسې وروزي چې مثلا دوی هم کور کې مسؤلیت واخلي، هغه څه کارونه چې مور سره یې خویندو سره کار وکړي؟ دا څومره ښه خبر ده ستاسو په نظر؟
دا ډېره ښه خبر ده. ولې یو انسان هغه دی، یو انسان دا ښځه ده، دواړه یو رقم دي. ټول یو وجود یو دغه دی. هغه منګم په کارو کې باید د جمعې دواړه یو ځای کار وکړي، که لورې که زوی که خاوند یې، دغه ټول یو ځای باید کار. ما په خپل کور کې په ټولو باندې دا تطبیق کړی دی چې باید ټول موږ کارونه وکړو.
ډېره زیاته مننه تاسو ته.